The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گرانوری دن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانند د ګول ورځ 2019 کال او د فروری د میاشتې 11 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام پینځنی میا په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جوال
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول د خبرونو سر ټکی
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن په پیښور کې ویلي د نړیوالې مالی ادارې IMF سره اختلافات کم شوې دي نوموړي د سوداګرو یوې غونډې ته دا هم ویلي چې گاونډیو هیوادونو سره تجارتي اړیکې ښه کولو ته اړتیا ده
د امریکای دفاع موقتی وزیر پیټ شنهن کابل ته د سفر په وخت خبريالانو ته ویلي غواړي افغان مشرانو ته وایي چې په خبرو کې د هغوی ګډون ډیر ارزښت لري د نوموړي د سفر ترڅنګ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم یو ځل بیا سیمې ته سفر شروع کړی دی
او په پاکستان کې د پښتنو د بشري او ملکی حقوقو د تحریک مشر منظور پښتین د امریکا په معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان طاقتور پاوز د هغوی د تحریک د ختمولو هڅه کوي
سرته کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن په پیښور کې ویلي د نړیوالې مالی ادارې IMF سره اختلافي ټکي کم شوې دي نوموړي د سوداګرو یوې غونډې ته دا هم ویلي چې گاونډیو هیوادونو سره تجارتي اړیکې باید ښې شي په ورته وخت کې د پیسو نړیوالې ادارې یا IMF مشر کریستینا لیګارد ویلي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره یې لیدلی او هغه ته باور ورکړی چې دغه اداره د پاکستان مرستې ته اړتیا تیار ده د پیسو د نړیوالې ادارې د مشر سره عمران خان د اتوار یا یکشنبې په ورځ په دوبی کې لیدلی عمران خان د یادې ادارې مشر ته په پاکستان کې د غبن د ختمولو په ګډون په نورو برخو کې د اصلاحاتو راوستلو ډاډ ورکړی
او د شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات خان ماما ماتورکا د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوې ده ځای انتظامیه د ماتورکا د وجنې تصدیق کړې ده یاد دي تیر میاشت د خیسور سره تعلق لرونکي ماشوم حیات خان ویډیو په سوشل میډیا خبره شوې و چې پکې هغه په فوستورونه لګولې وو عدنان بیٹنی نه په تفصیل اورو
شمالی وزیرستان په خیسوره کې ماشوم حیات خان ماما ملک مراد خان عرف ماتورکا په خپل کور کې تیر ماښام د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوی چې په خلای ځایي انتظامیه هم کړی دی د شمالی وزیرستان د قومي پارلمان غړي محسن داوړ د نوموړي وژنې غندنه کړې او په ټویټر یې ویلي د شمالی وزیرستان په خیسور کې د حیات خان ماما ماتورکی وژنه په سخت سره غندنه کوم او په لوی شمېره د پوز په موجودګۍ کې د غندنې وړ دغه پیښه رامنځته کېدل پوښتنې راپورته کوي د وژنې دا وخت د پیښه نوره شکمنه کوي پیشا پلټرو ته ارتي هلري انتظامیه وای ماتور کا تیر ماشام په خپل کور کې نامعلومه کسانو په هدف کړی ایو چرواکی د نوم نشول په غرض دیو ته اویل سلور برید کون کې کور ته ورننه وتلی او په خپل کوټه کې پډزو وژلای چې د ماتور کې پتن نږدې اتلس مرمۍ لګې درې دي او تر دې پیش ورسته برید کون کې تښتې درې دي خیسور سیمه ټلیفوني اسنتیا وینلري او نه هلت میډیا کسان تلای شي چې کرا او رښتینی معلومات تر لاسه کړي ماتور
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیو خبرونه اورئ
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شنهان په یو نه اعلان شوی سفر نن د ګولې دوشنبې پورز د افغانستان پلازمېنه کابل ته تللی ټاکل شوی نو موړه بعد افغان سولې په تړاو د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی او له یو شمېر نورو پوځي او ملکی چارواکو سره بحث او خبرې وکړي دا جګپوړې پوځي چارواکي په راځه حال کې افغانستان ته رسیدلی چې پرونت یک شنبې پورز د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې او نړۍ شپږو هیوادونو ته خپل اتلس ورځنی سفر پیل کړی دی
په پاکستان کې د پښتنو د بشري او ملکی حقوقو د تحریک مشر منظور پښتین د امریکا په معتبره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې لیکي د پاکستان طاقتور فوز د هغوی د تحریک ختمولو هڅه کوي هغه وایي کله چې ترهګرو د دوی د سیمې اوسیدونکو وجل نو حکومت دوی هیر کړی وو او زیاتی د ترهګرو پر ضد د پاکستان د فوز عملیاتو حالات لا نور خراب کړل ملکی خلک وجل شو اولس بې کوره شو په زور د خلکو بې درکه کول د هغوی شرمول او د روزي ګټلو د لارو تباهي شروع شوه د منظور پښتین د مقاله په حق لا تفصیل راکړي نو شروان قلندر
په وتلی ورسپانه نیویارک ټایمز کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل آرټیکل کې لیکلی دی، یو خوا ترهګرو د دوی اولس وجلې او بل خوا په پوځي عملیاتو کې نور هم وجلې شو، کورونا او بازارونه تباه شول او بې درک کړي شول او د دې ترڅنګ بدنام کړي شول. چې کله مونږ د دې خلاف غږ پورته کړو نو پاکستان کې د تحریک په ضد پروپاګاندا شروع کړي شو او د دې لپاره په سوشل میډیا کې د خلکو گمراه کولو هڅې هم پیل کړې. منظور پښتین لیکي غوښتنې د آئین په چوکاټ کې دي او موجوده وزیر اعظم عمران خان چا چې په خپل په پښتنه خوره د شو ظلمونو د سمولو او بدلون راوستلو خبره کوله، د ریاست په خوی بدلولو کې هیڅ کارونه کړو، انساني حقوقو پوره کولو کې ډیر لږ کار کړی دی، ځکه چې پوس په هر څه قدرت لري خو دوی د تشدد د لارې انقلاب اړخته نزی. د منظور پښتین د نیویارک ټایم آرټیکل نور تفصیل بدر سره په روانه خبرونه کې سو شیبو کې وړاندې کو. را سره اوسه.
په ایران کې د انقلابی ګارد د سلويختمې کلیزې د لمانځلو لپاره نن د ګولې د شنبې په ورځ په لکونو خلک سره راټول شوي دي. دغه مراسم په ایران کې د امریکا پلوي شاه محمد رضا پهلوي د حکومت له پرځېدو راهیسې چې په ترڅ کې یې په 1990 کال کې آیت الله خامنئی له جلاوطنۍ څخه بیرته خپل هیواد ته استون شو لمانځل کیږي. په دغه مراسمو کې د مارک په امریکا او مارک په اسرائیلو شهرونه هم ورکول کیږي. ولسمشر حسن روحانی په تهران کې یو ویډیو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان به هیڅ کله د هغه په وینا خپلو شیطانی موخو ته ونه رسیږي.
د شمالي کوریا د پاره د امریکا خصوصي استاذ سټیفن بایګن په پیونګیانګ کې نږدې شوی خبري غټوري بللي. د امریکا خارجه وزارت وایي استاذ سټیفن په دې هم رضا ده چې هغه د خپل شمالي کوریايي همنصب سره یو ځل بیا ویني، وړاندې ده چې د صدر ترامپ د شمالي کوریايي رهبر کیم جونګ اون سره ملاقات وشي. د ترامپ او کیم ملاقات به د فروری په 20مه او 23مه په هنوی کې. خارجه وزارت د بایګن او کیم هیوک چول سره د ملاقات نور تفصيلات نه دی خبره کړي، خو جنوبي کوریايي صدارتي ترجمان خبريالانو ته ویلي شمالي کوریا او امریکا په یو دریم ایشیایي ملک کې د فروری د 18مې نیټه په هفته کې خبرې اترې مخ په وړاندې بوتلو ته تیار دي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټ شانن د ګولیا دوشنبه پورې ویل داعش نړیوال شتون لري او امریکا په لوی جنگیالي په دې باندې کار کوي چې د سوریه ختیځه برخه د دغه ډلې لمنګلو څخه آزاد کړي. نو موږ دغه خبرې افغانستان ته په لار ژورنالستانو ته وکړي او وی ویل چې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ کړي. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو د اتوار یکشنبه پورې ویل چې دوی د سوریه په ختیځ کې له داعش څخه یو څلوېخت مرکزونه نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیروني یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی و چې امریکا به د داعش ځپلو ته دوام ورکړي.
چین د ترکی هغه تورونه رد کړی دی چې وای بیجینګ د یوغور مسلمانانو باندې ظلمونه کوي. د دې ترڅنګ چین دا منلو نه هم انکار کړی دی چې د یوغور یو شاعر او موسیقار د چین په تشدد کې وجلې شوی دی. یاد دی دوه ورځې وړاندې ترکی په چین غږ کړی و چې هغه حراستي مرکزونه دی بند کړي چېرته چې رپورټونه دي یو میلیون یوغور مسلمانان قید دي. ترکی دې ته د انسانیت لپاره شرم ویلی وو.
یان گوویدو چې د امریکا او کابو 500 نورو هیوادونو لخوا د منځبلا د لړمحالې ادارې د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل شوی پاوس ته خبرداري ورکړ چې دغه هیواد ته د بشری مرستو مخه دینه نسی. هغه وړاندې وویل د بشری مرستو مخنیوي انساني جرم ګڼل کیږي او دا هم له ټول وژنې کم نه دی. په امریکایي خوړو او درملو بار د بشری مرستو ټانکرونه له کولمبیا سره په پوله ولاړ دي او د وینزویلا ولسمشر نیکالوس مادورو سرتیرو ته امر کړی چې دغه ټانکرونه د نه پرېږدي چې د وینزویلا له پولې څخه تیر شي.
وایټ هاوس ویلی دی چې صدر ډونالد ټرمپ د مصنوعي هوښیارتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس په اړه د انتظامیه حکم باندې د لاسلیک اراده لري. یو اعلی انتظامی چارواکي د لاسلیک وړاندې خبریالانو ته ویلی دی چې مصنوعي هوښیارتیا د ټولو انسانانو د ژوند سره تړلې ده او د دې ګام مقصد ټول سیزونه د یوې چترې لاندې راغونډول دي چې ټیکنالوژي په ښه ډول د امریکایانو لپاره وکاري. د هندستان په شمالي سیمه کې د زهرجن شرابو د لاسه لکتر لګه سلطنان مړ شوی دي. چرواکي وايي ګنشمیر نور خلک د خراب حالت لاسه هسپتال کې هم دي. دغه مرګونه د اتر پردیش او اترکھنڈ پر ریاستونو کې شوی. چرواکي دا هم وايي په نږدې ورځو کې د دیسی زهرجن شرابو د خرڅ په معاملې کې قریب 3000 تنان گرفتار کړي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منو اردن کو دا وی وی دی ودا تاسو زمغه د واشنگتن ڈی سی ل سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن په پیښور کې ویلي د نړیوالې مالی ادارې یا IMF سره یې اختلافي ټکی کم شوې دي. نوموړي د سوداګرو یوې غونډې ته دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو ښه کولو ته اړتیا ده. له پیښوره د ډیوی خبریال حمید الله پرې دا راپور لري.
په سرحد چیمبر آف کامرس کې تاجرانو ته د خبرو په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویل پاکستان لبا د خپل مغربي او مشرقي گاونډیانو سره تجارت زیاتول وی. د اوایل په کار دا چې د وزیر اعظم عمران خان د وینا سره سم د تورخم پولا سلیریش ګنټې پرانستې وی. د اوایل پاکستان لبا د افغانستان او ایران سره تجارت ارو مرو زیاتول وی
کې ایکسپورټس بڑھنے کے بجائے ہماری کم ہوئی، ہمارا ٹریڈ کم ہوا. تورخم بارڈر کا جی بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمیں اپنی شمال سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ سی پیک بن رہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم نے اپنے مغرب اور مشرق دونوں کے اندر جو ہمارے جو خطہ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور تجارت بڑھانے کی ضرورت ہے.
اسد عمر زیادہ کړه چې د مشرقی گاونډي هند سره د تجارت د زیاتوالي تما د هند را روانو ټاکنو وروسته کې دي شي. د خزانه وفاقي وزیر اوایل د پښتونخوا اولس خو پوه دي، خو ټول هیواد له بدی پوهېدل پکار دي چې د افغانستان د امن نه بغیر به پاکستان کې امن نشي راتلی، او د افغانستان د امن لپاره به پاکستان لا د خپل وسه پورې کار کول وی.
افغانستان کې اندر ان شاء الله تعالی امن آئے گا، جو بھی پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا، تو جو بھی پاکستان کام کر سکتا ہے افغانستان میں امن کے لیے وہ اقدامات پاکستان کو کرنے چاہیے.
دوائل پاکستان ترکی تا پہند او چین، او ترکی پاکستان تا پا یورپ او منځنی ایشیا کے پا تجارت کے کمک ورکولی شی، او ددی دا پارا دا پختونخوا او پیخور خورا دا مرکزی لاری پتوگا کارول کی دی شی.
کے پی کی جو اور پشاور کی جو پوزیشننگ ہے جی، یہ بالکل اس میں کلیدی ہے، تو یہ ہماری نیشنل اکنامک جو اسٹریٹجی بھی بنے اس کے اندر اس کو مرکزی کردار ہونا.
اسد عمر اوائل پر وستیو کے دا وزیر اعظم عمران خان اور دا IMF دا مینیجنگ ڈائریکٹر ترمینزا دا قرض او پور پڈیل پڈیرو خبرو دوان اڑخا موافق شوی، اور دا IMF او پاکستان ترمینزا پر نزدیو کے دا قرضے دا پارا دلین دین کے دل امکانی دی.
لگ رہا ہے کہ ہم قریب آ گئے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، تو اس وقت اگر ضرورت ہے وہ کر بھی لیں. ایک اصولی طور پر ٹاپ لیڈرشپ پاکستان کی بھی اور IMF کی بھی، ان میں اتفاق رائے ضرور پائے گا.
دوائل پاکستان تب قرض ورکول کے IMF پر ڈیرو خبرو خپل دریز بدل کړی دی. خو دې ته په خبرګون کې د پیپلز ګوند شری رحمان مطبوعات ته ویلي په کومو شرایطو چې IMF نه د قرضې اغستلو فیصله حکومت کړې ده هغه د کام ته سرګند کړل شي. دې زیاته کړې دا ښکاري چې د صوبو برخې د IMF په وینا کمې کړل شوي، او راتلونکي کلنې بودیجه به د IMF په پیسو جوړیږي. اسد عمر هغه رپورټونه رد کړي چې ګنی د انټرنیټ د لارې د سوداګانو او لین دین نړیوالې ادارې پیپال ته ځینې حکومتي ادارې په هیواد کې د کار پراخه کولو اجازه نه ورکوي. اسد عمر وویل اصلي خبره دا ده چې دوی د پیپال د انتظامی پسې دي چې په هیواد کې د رقم د لین دین خپل انټرنیټي خدمات زیات کړي، ځکه چې دا مسله د ملکی ځوانانو د کاروبار سره تړلې ده. اسد عمر دا هم ویلي چې د کامی وسیلو د ویش ادارې NFC د هیرنې غونډې پورې به د سند او بلوچستان صوبې د وسیلو په ویش کې قبایلي ضلعو ته د 3% ورکولو په خبره رضا شي. دا خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پیسو نړیوالې ادارې IMF مشر کریستینا لګارډي ویلي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او هغه ته باور ورکړی چې دغه اداره د پاکستان مرستې ته تیار ده. د پیسو د نړیوالې ادارې د مشر سره عمران خان د اتوار یا یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې لیدلی وو. نور تفصیلي رپورټ حسن محمد خان نورو.
سیلنکاران وای په داسې صورتحال کې چې پاکستان د وخت د اقتصاد د خراب وضعیت لامل د فشار سره مخ دی. د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا ورته د پور ورکولو اشاره یو مهم پرمختګ دی. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر زلکت خان په وینا د دې وړاندې چې پاکستان د ملګری هیوادونو سعودي عربستان متحده عرب ایالاتونو او چین څخه هم پورونه اغیستلی، خو د اقتصاد دغه خراب صورتحال کې د آی ایم ایف نه پور اغیستل د هیواد دپاره ډیر ضروری دی، خو د دې دپاره به پاکستان د آی ایم ایف په کومو شرطونو عمل کوي؟ دغه شرطونه لا تر دې دمه نه دي څرګند شوي.
شرطونه آی ایم ایف ایسی دی اغلا ڈسکلوز شوی نی دی، حکومت عوامو تا یا اغا ظاہر کردی نی دی چیرا پا کمو شرطونو باندی دا پاکستان او دا آی ایم ایف چکم دا اکنومک ریفارمز دی پا دے باندی متفق شوی دی. او پڑھوں بھی زل زمونگا دا مونگ پا تاریخ کیوں دا شوی دی چی وزیر اعظم چکم دی نو پا لیول باندی دا آی ایم ایف دا ہیڈ سارا ڈائلوگ شوی دی او خبر اتری شوی دی، او دا آگے پرانا کی چکم نے پاک خبر آتا رو کہ آئی ایم ایف دیتا ایگری شوی دے چھ پاکستان تا قرض ور کی، او چھ کم پاکستان تا برادر ملکونو تا دوستانو ملکونو نا ملو شوی دی پیکیجز نو آگا دم را پیسی نی دیو چھ اول جو کا خیر وی مونگ با آئی ایم ایف تا رجوع کا و آئی ایم ایف تا بزو.
تیرہ ورس چھ دا پاکستان صدر اعظم خاغل عمران خان او دا آئی ایم ایف مشر میرمن کرسٹینا لگارڈے تر منځ خبری اتری تر سر شوی، او پدی محال میرمن کرسٹینا لگارڈے باور ورکړي چې دغه اداره د پاکستان مرستې ته تیار ده، البته دا نه ده سرګنده شوی چې دغه ادارې په خپلو شرطونو کې کومه نرمي هم راوستي او که نه هغه شرطونه په ځای پراته دي کوم چې د وړاندې خودلې شوی. د اقتصادي چارو سړنکار پروفیسر منظور په وینا په اقتصادي مشکلاتو کې ښکیل پاکستان ته پور ورکولو سره سره دغه شرطونه هم لازم دي چې پاکستان باید منلو ته تیاریږي.
دا وجه ده، کتابي وجه ده چې د دوی خرچي سیوا دي او ټیکس ریوینیو یې کم دي او سبسیڈیز سیوا دی، نو آئی ایم ایف پہ دا شرائط لگئی پار چا لگئی او پا ار وقت کی لگئی کو اس دوی لور کئی پا دوی بوم لگئی کبل چا لور کئی پا غی بوم لگئی، مطلب دائی چی تاسو خپل معیشیت کی سب بنیادی خبری دی چی دا غی دور جی تاسو تدا مسئلہ جوڑی دی، نو دا بتاسو منے من الہد دوی ضرورت دی بے خام خامنی او غی بے خام خا پیش کئی. دا آئی ایم ایف قرضی چی دا دوستان و ملکونو دا قرضو نا چی دنو سو دونا سختی نی دی، که سخت ارسم روی خدا آغا معیشیت دا پارا بہتری کم چی کم لے چی غی ورکی.
پاکستان چی تیر کال سخا دا آئی ایم ایف نا پور اغستلو دا پارا خبری اتری روانی کڑی دی، او هم پا دی اڑوان دا نومبر پا میاش کی دا نڑیوالی مالیاتی اداری آئی ایم ایف پلاوی دا پاکستان سفر کڑی و چی دا پاکستانی چارواکو سرا دا پور پا سری خبری اتری تر سر کڑی وی، خو دا خبری بی لو کمی نتیجی و زنده ولی شوی. یاد دیوی پا سوشل میڈیا دی ورزو کی دا واکمن پی ٹی آئی گون مشر او دا وقت دا پاکستان صدر اعظم عمران خان هغه ویډیو هم خودل کیگی چی پکی ویلی و زان با او وجنم خو قرضونه با چری هم و نخلم. احسان محمد خان وی وی دیوا پیخور.
رنو قدر من اردن کو تمه ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان با په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ورسیږي. په ورته وخت کې د ترهګرۍ په وړاندې د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد مشر راحل شریف هم د مهال په اسلام آباد کې دی. داسې ویل کیږي چې کیدای شي محمد بن سلمان له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي مرستې هم اعلان کړي. زمونږ همکار ارباب محمد علي صاحب د مهال په سټډیو کې دی. ارباب صاحب، په دې اړه نور روسي جزئیات سره.
بالکل، څنګه چې ګران اوریدونکو تاسو مجاهد جواد صاحب نه واردل چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به اسلام آباد ته سفر کوي او ویل کیږي په مطبوعاتو کې شپاړسم یو لسم نیټه ښودل کیږي د فروری د میاشتې، او د هغې نه مخکې د پاکستان پخوانی پوځي مشر راحل شریف چې دا وخت د اسلامي اتحاد چې کومه جوړه شوې ده د ترهګرۍ په خلاف د هغې مشري کوي، پوځي مشر دی، هغه اسلام آباد ته د نور چارواکو سره را رسېدلی دی، او دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې ولیعهد به پاکستان ترازی، او پاکستان کې د هغوی د سفر په حق له زیات تمې پیدا شوې دي او ویل کیږي چې هغه به پاکستان کې سرمایه‌کاری اعلان کړي. سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته د راتلونکي سفر په حق له ویل کیږي چې دوی به په پاکستان کې د لس بلیون ډالرو نه زیاته سرمایه‌کاری اعلان کړي. د پاکستان مطبوعاتو کې د حکومتي چارواکو لخوا پرله پسې د سعودي عرب سرمایه‌کاری پا په اړه داوی را مخته کیږي او ویل کیږي چې ولی عہد به د پاکستان په تاریخ کې هر چانه زیاته سرمایه کاری په پاکستان کې اعلان کړي. د مطبوعاتو تر مخه تمه ده چې شاهزاده محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو صفا کولو، د کارخانه یا آئل ریفائنری لګولو، پیټرو کیمیکلز او نورو چارو کې د سرمایه کاری اعلان وکړي. د پاکستان اقتصادي پوهان او د خزانه پخوانی چارواکي پر لپسې ویل دي چې پاکستان دا وخت د یوې غټې اقتصادي ستونزې سره مخ دی. وزیر اعظم عمران خان خپل وړاندې ویلي وو چې د ملک په خزانه کې دومره پیسې نه لري چې وړاندې د اغستل شوو قرضو قسطونه واپس کړي. حکومت د نړیوال مالیاتي پنډ یا آی ایم ایف سره خبرې پیل کړې وې، خو ویل به یې چې دوی هڅه کوي چې د آی ایم ایف په ځای د ملګري هیوادونو نه قرضونه ترلاسه کړي. اقتصادي پوهان نیوکه کوي چې حکومت د ملک اقتصاد ته پام نه کوي او که په وخت باندې د آی ایم ایف نه قرضه اخیستی وای نو دې سره به د پاکستان اقتصاد کې ثبات رامخته شوی و او د سرمایه کارو کم اطمینان په پاکستان په پالیسۍ په حق لوو هغه به هم مضبوط شوی و او د پاکستان په اقتصاد کې به ثبات پیدا شوی و. همدا وجه ده چې د پاکستان سرمایه سرکاري بینک یا سټیټ بینک آف پاکستان تر مخه په وروستي رپورټ کې ویل شوی دی چې په هیواد کې خارجي سرمایه کاری کې د تیر کال په مقابله کې د 30% نه هم زیات کمی رامخته شوی دی. د ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپۍ بیا هم راټیټه شوی ده. په داسې حال کې د حکومت د سعودي عرب اماراتو او د چین نه په کم سود او په آسان قسطونو قرضونه ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی. سعودي عرب پاکستان ته په نیټا تیل هم ورکړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. دا د وایس آف امریکا ډیو ده. تاسو ډیو خبرونو ته غوږی خبرې به وسوکو د افغانستان د امن عمل په حواله سره. د امریکا دفاع موقتی وزیر پیټ شانهن کابل ته رسیدلی دی. دا سفر څومره مهم دی په دې وخت کې چې د افغانستان د امن په حواله سره خبرې هم روانې دي. موږ سره د ډیو سړنکار پیر زبیر شاه په دې وخت کې سټوډیوز کې موجود دی. هغوی نه به تفصیل واخلو. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د پیټ شانهن چې کوم دا سفر دی، تاسو په نظر کې دا په وخت کې څومره ضروری دی، مهمه دی، څومره اهمیت لري؟
مجي دا خو په داسې بیک ډراپ کې دا سفر دی کې لګیا دی چې تاسو ګوري دلته دا غټیو باس شروع دی د افغانستان نه د امریکای ځواکونو دی وتلو. نو هغه مخکې میډیا کې راغلل چې صدر ترامپ وزره کسان ځواکونو وباسي، بیا پکې د امن خبرې شروع شوې. هغه کې هم دا ښکاره ده چې لکه امریکا خو پتا دی کې روانه ده او طالبانو سره بس ډیل کوي او افغانستان به پریدي. او نور چې کوم سیاسي صورتحال او صدر اشرف غنی ورته صدر ترامپ ته نیویارک ټایمز ویلي و چې دوی خط ورته لیکلې دا کې دا ویلي دي چې دا وتل به خنه وي. دلته په امریکای سینټ کې دوی یو دا سلامتی یو بل پیش کو پاره کې دا خبره کړې و چې دا خنه دي چې شام نه افغانستان نه موږ دا سه ضروري. نو بیا صدر ترامپ په خپل سټیټ آف دی یونین کې دا خبره لک کلیئر کړه. غدا وایي چې موږ به ځواکونه وباسو، نه دا خبره روانه دي که کامیاب شول نو موږ به ځواکونه کمو او بیا به په ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی کاونټر ټیرریزم باندې به فوکس کوو. نو دا ټول هغه کې دا خبره راتلې او په افغانستان کې هم دا سه یو انگزایټی غونډه واغ وا چې سبکیږي. نو دا چې کومه دوره ده دا به یو ځل بیا امریکا سنگم مایک پمپیو کال کړو صدر اشرف غنی سره خبرې شوې وي او د امریکای مرسته او د امریکای کنټینیوډ سپورټ هغه ورته دا یقیني ورکړي. اوس بیا د کوم کوشش ته سنگ هغه خپل د رپورټرانو ته ویلي دي چې موږ به افغانستان د ګورو چې کل هغه سغواړي او ولې چې دوی مستقبل ته دوی یو مستقبل فیصله بخپله کینو امریکای سپورټ ورته خای او امریکا به دا کوشش ورته وایي چې موږ تاسو یوازې نه پریدو افغانستان کې مونږ مفادات دي او مونږ افغانستان حکومت سره کار کوو. دا مین خبره ده چې هغه د حکومت چې کومه یره و چې دا سنه چې دوی له امریکا کوشش کوي چې بای پاس کی نو هغه د حکومت ته بدا یو یقین ورکړي چې مونږ تاسو سره یو.
زلمی خلیلزاد هم یو واری بیا د شپږو ملکونو په سفر باندې رواني دي وسه پوری د هغه د کوششونو کې تاسو ته سفر مختخ کاری
نو جی اس پر خو اغه لګیا دے کومنګ له دوبه کانفرنس شو هغه کې طالبانو سره خبره وشوې بیا پکې د اوس بیا بزی د لندن تم تله او اوس بیا روان دي بلجیم ته ترکی ته قطر ته او پاکستان ته. نو دا ټول هغه هیوادونه دي چې کوم په افغانستان کې ډیر هغه دي نو د کوشش په چې سمیز لیول باندې چې کوم ناتو ملکونه دي هم جرمني هم شو پکې التم روان دي نو دا ټول ملکونه د یو کنسنسس راولي ته افغانستان په حق لا او د امریکای سپورټ چې لکه موږ ټول ملک هوادونه ځان سره کوو او بل دین علاوه کوش او سپور داسې طالبانو سره دوی خبرو هغه شوه دي خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد دا وایي چې دار جو سلويخ کالو جنگ د په سو میټینګونه کې نه ختميږي خو بهرحال دا هم ویلي دي چې مونږ به افغان حکومت سره په مستقبل رابطې مستقل رابطې کې بو چې هغوی مونږ اپډیټ کوو چې سره روان دي. نو اصلي خبر هم دا ده چې کله پورې طالبان او افغان حکومت کینی نو بیا به دا خبره حقیقي په ماسکو کې غونډه شوې ده په حکم امریکا نه و افغانستان حکومت نه و. نو سیاست سفارتکاري ډېره زیاته روانه ده د امریکا د افغانستان حالات هم داسې دي چې اغوی هم دا غواړي چې امریکا یو کمیټمنت شو کی. نو زلمی خلیلزاد بمدکره خبرو پاره د پیس پاره به یو بین الاقوامی یو کوالیشن جوړوي او کوشش وکړي چې ټول هیوادونه را سره یې په د امن په پروسس کې.
خو د افغانستان د امن په حواله سره خو هلي زلي روان دي خو کپرون ولیدل شي د افغانستان د آرمی چیف یا د فوزونو د مشر بیان دار غلاو چې پاکستان روس او ایران نه غواړي چې دغه امن دا خبرې چې کمی دي دا کامیاب شي د ته بسنګ ګوري.
نو جی اوس افغانستان اوسم په پاکستان په کردار باندې شک دی. افغانستان اوسم وایي چې پاکستان هغه لوب کردار نه لوبوي چې کوم د ویل دي چې لوبوم یا کوم دی دنیا ته خودل غواړي چې مونږی لوبو. او دا ایران روس دا اوس روس کې چغونډه وشوه هغه کې هم افغانستان حکومت هم دا د ریزو چې دا دوی اسې ورانه کوي امریکا هم دا وایي چې دا وبخړی دینه مخکې جن نیکلسن چې کله کوم په خوانه ریزولوټ سپورټ ناتو کوم پروګرام هغه مشرو امریکایي جرنل هغه دا خبره کړې و چې درې ملکونه دي ایران پاکستان او روس چې کوم په افغانستان مداخلت په وجه نه دلته امن او ثبات ناراضي. نو دا مکه خبرې دي افغانستان اوسم وایي چې دوی طالبان سپورټ کوي هغه امریکایي جرنلان جنرال میټس هم ویلیو نورم ویلیو چې روس طالبانو ته اسلام ورکوي ایران هم ورسره ملاقاتونه کوي. نو دا سنوی خبره ده خو دا داس د بیان په داسې ټیم د ښکاری چې افغانستان او پاکستان اوسم اعتماد بل نشته او پاکستان اوسم افغانستان دا وایي چې هغه رول نه پلی کوي بلکې جهادیان او دا ترهګر سپورټ کوي او په غوږ نه افغانستان کې تشدد هم دی.
ډیر مننه پیر صاحب.
ډیر مننه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.div.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن په پیښور کې ویلي د نړیوالې مالی ادارې IMF سره اختلافي ټکي کم شوې دي. نوموړي د سوداګرو یوې غونډې ته دا هم ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو ښه کولو ته اړتیا ده.
د امریکا دفاع موقتی وزیر پیټشنهن کابل ته د سفر په وخت خبریالانو ته ویلي غواړي افغان مشرانو ته ووایي چې په خبرو کې د هغوی ګډون ډیر ارزښت لري. د نوموړي د سفر ترڅنګ د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم یو ځل بیا سیمې ته سفر شروع کړی دی.
لایوی خواد افغان سولی په تړاو هڅې روانې دي. خونن د دوشنبه په ورځ د امریکا متحد ولایتونو دفاع سرپرست وزیر پیټریک په یوه اعلان شوی سفر د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید.
او په پاکستان کې د پښتنو د بشري او ملکی حقوقو د تحریک مشر منظور پښتین د امریکا په معتبر ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان ځواکمن پاوز د هغوی د تحریک ختمولو هڅه کوي. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن په پیښور کې ویلي د نړیوالې مالی ادارې IMF سره اختلافي ټکي کم شوې دي. نوموړي د سوداګرو یوې غونډې ته هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو ښه کولو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیسو نړیوالې ادارې IMF مشر کرستینا لګارډ ویلي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره یې لیدلي او هغه ته یې باور ورکړی چې دغه اداره د پاکستان مرستې ته تیار ده. د پیسو د نړیوالې ادارې د مشر سره عمران خان د اتوار یک شنبه په ورځ په دوبی کې لیدلی. عمران خان د یادې ادارې مشر ته په پاکستان کې د غبن د ختمولو په ګډون په نورو برخو کې د اصلاحاتو راوستلو ډاډ ورکړی.
د شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات خان ماما ماتوړ کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوی دی. ځای انتظامی د ماتوړ کا د ماتوړ کې د وجنې تصدیق کړی دی. یاد دی تیر میاشت د خیسور سره تعلق لرونکي ماشوم حیات خان ویډیو په سوشل میډیا خبره شوی و چې پکې هغه په فوز تورونه لګولی وو. دغه ماشوم ویلی وو پلار او ورور فوزیانو نیولی او وسې کور ته به اجازه ترننوسی د کور ستر پرده ولا ماته کړی دی.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر پیټریک شینهن په یو نه اعلان شوی سفر نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی. ټاکل شوی نوموړی د افغان سولې په تړاو د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی او له یو شمېر نورو پوځي او ملکي چارواکو سره بحث او خبرې وکړې. د جیکپوړې پوځي چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې پرون د یکشنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې او نړۍ شپږو هیوادونو ته خپل اتلس ورځنی سفر پیل کړی دی.
په پاکستان کې د پښتنو د بشري او ملکی حقوقو د تحریک مشر منظور پښتین د امریکای په معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان طاقتور فوز د هغوی د تحریک ختمولو هڅه کوي. هغه وایي کله چې ترهګرو د دوی د سیمې اوسیدونکو وجل نو حکومت دوی هیر کړی وو او زیاتی د ترهګرو پر ضد د پاکستان د فوز عملیاتو حالات لا نور خراب کړه. ملکی خلک وجل شو، اولس بې کور شو، په زوره د خلکو بې درکه کول، د هغوی شرمول او د روزي ګټلو د لارو تباهي شروع شوه. یو خبريال هم د فوزي عملیاتو په اړه د ریپورت د پاره التکی نشوتلې. منظور پښتین په مقاله کې وایي چې د دوی د تحریک پر ضد شیطانی پروپاګاندا د خبر په توګه په میډیا کې وړاندې کیږي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټ شینهن د ګولیا دوشنبه په ورځ ویل داعش نړیوال شتون لري او امریکا په لوی جنگیالي په دې باندې کار کوي چې د سوریې ختیځه برخه د دغه ډلې له منګولو څخه آزاد کړي. نوموړي دغه خبرې افغانستان ته په لار ژورنالستانو ته وکړې او ویل چې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ هم کړی. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو د اتوار یا یکشنبه په ورځ ویل چې دوی د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه یو څلوېخت مرکزونه نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی و چې امریکا به د داعش ځپلو ته دوام ورکړي.
د شمالي کوریا د پاره د امریکا خصوصي استازي سټیفن بایګن په پیونګ یانګ کې نستې شوې خبرې ګټوري بللي. د امریکا خارجه وزارت وایي استازي سټیفن په دې هم رضا ده چې هغه د خپل شمالي کوریايي همنصب سره یو ځل بیا ویني. وړاندې د دې چې د صدر ترامپ د شمالي کوریايي رهبر کیم جونګ اون سره ملاقات وشي. د ترامپ او کیم ملاقات به د فروری په 20مه او 23مه په هنوي کې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د تیر یو کال راهسې د پښتنو د حقونو د تحفظ د پاره د پخوانی قبایلی سیمو د یو ځوان عمر مشر منظور پښتین په مشرۍ کې یو زبردست عوامي غورځنګ یا تحریک سره راپورته کړی دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لیکلی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د دې تفصیلي مضمون حال اورو زموږ همکار مختار خلیل نه.
د مضمون سرخط ته پاکستان کې د انصاف او د مساواتو د پاره د پښتنو غږ د اخبار دی سرخی لاندې لیکلی شوی دی چې د پاکستان مضبوط فوز د اولسي حقونو د پاره د پښتنو د عدم تشدد د تحریک چقول غواړي. منظور احمد پښتین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې زما کور په کال 2009 کې سویلي وزیرستان کې زما په کلی کې د فوجي کار روای د لاسه لوټي لوټي کړی شو او موږ د سویلي وزیرستان نه پکړه کولو مجبور شو. خیبر پښتونخوا صوبه او د وفاق د انتظام لاندې په خوانو قبایلی سیمو کې او د بلوچستان صوبي په ځینو سیمو کې په کروڑونو پښتانه آباد دي. پښتین لیکي چې د دوی کم ودانه او محرومه سیمه د ترهګرۍ خلاف په نوم د شروع کړې شوی جنگ د لاسه نور زیاته نشته او غربت سره مخ کړې شو. پاکستان چې په کال 2001 کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې شامل شو نو سره زموږ د خاندان شپېته لکه نور قبایل د غسیمې نه بې کوره شول. تر دې وخته پورې ترهګر حملو او فوزي عملیاتو کې په زرګونو پښتانه وجلې شوې دي. خو د پښتنو د اقتصادي او د سیاسي حقونو او زموږ د کړبونو تر اوسه پورې د باقی پاکستان خلک او بهر دنیا ناخبره ده، ځکه چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته یو شمېر جنګیالو ګوندونو دغو قبایلي سیمو کې ځان له پناهګانې جوړې کړې دي او دغه سیمه د دنیا د ټولو نه زیاته خطرناکه سیمه وګرځیدا. او کله چې ترهګرو د بیګونا خلکو په قتل عام لاس پورې کو نو حکومت زمونږ په دې قتل عام خاموش پاتې شو. د جنگیالو خلاف د پاکستان د فوج عملیاتو زمونږ د خلکو سپیری ورځي نورې زیاتې کی. د بیګونا خلکو قتلان شروع شو، خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور شول، د خلکو بیزته یو عام معمول شو او زمونږ د روزای ګټلو او د جون تیرولو طرز بد بد تباه کړی شول. کم پښتانه چې د دې جبر او ظلم د لاسه د پاکستان نورو سیمو ته وتښتېدل چې خپل ژوند د نوي سره شروع کی، دوی ته د پاکستان په دغو سیمو او خارونو کې د شک په نظر قتل شروع شول. د فوزي عملیاتو په وخت قبایلي سیمو ته د یو صحافي هم د ننوتو اجازت نو. منظور احمد پښتین نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې د خپلې سیمې د یو خایسته او د خوش لباسه ځوان د نقیب مسجد د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د قتلېدو ذکر هم کړی دی. د نقیب مسجد قاتل پولیس افسر ایس پی راوانوار باندې د نورو څلورو سوو پښتنو هم د ماورای عدالت د قتلولو الزامونه دي، خو باوجود د دومره سنگینو تورونو راو انوار نن سبا په ضمانت پریښودی شوی دی او آزاد ګرځي. منظور احمد پښتین په نیویارک ټایمز کې خپل مضمون کې حکومت ته د مالیو ورکوونکو استوګنو په توګه د پاکستان فوج نه غوښتنه کوي چې د اولس محافظ جوړ شي او په چک پوسټونو او نورو ځایونو کې د چاپو په وخت په پښتنو روان زور ظلم ختم کړي. هغه وایي زموږ د تحریک پر ضد شیطانی پروپیګنډا د یو خبر په توګه وړاندې کیږي، خو فوج دا خبره باوري کړې ده چې د پاکستان په یو اخبار کې یا په ټلویزیون د پی ټی ایم په اړه څه خبر خور نشي. د نور وایي چې د پاکستان فوج د پی ټی ایم پر ضد په سوشل میډیا باندې د بی بنیاده پروپیګنډې د پاره په زرګونو پیغامونه خورایي او پی ټی ایم باندې تور لګی چې ګڼمخه جنگ ته لاس اچولې وي. په پی ټی ایم هر ورځ تور لګولې کیږي چې ګنې دوی د هندوستان، افغانستان او د امریکې استخباراتي ادارو سره اړیکې لري. نیویارک ټایمز کې د چاپ شوې مقالې په اخر کې منظور پښتین لیکي چې قانوني او بنیادی بدلونونه به وخت اخلي. قوای د پی ټی ایم کامیابی دا ده چې د فوج لخوا د کلونو کلونو راسی خلکو کې خورکړې شوی ویره او خاموشي ماته کړې ده.
درنو قدر من اردن کو وسم زو یو بل راپور ولوري ته د پاکستاني وي محکمه د اس سي اصغر خان د کیس اورونه پیل کړی دا او د دفاع وزارت تلر خوونه کړی دا چې د پاکستان د پوځي چارواکو پر ځ چې په دې کیس کې دی د څلورونه په موده کې خپل پلټنې بشپړ کړی. بشپړ حال ل پیر ولای چا خوري
د ګل پروز د جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ یو ځل بیا د اصغر خان کیس فیصله عملي کولو او ریدنه پیل کړې ده. بنچ عدالتي فیصله کې په نخښه کړې شوې فوزي افسرانو په ضد لا تر دې دمه کورټ مارشل یا فوزي عدالت د لارې کاروایی نه کېدلو باندې حیرانتیا څرګنده کړې. دغه عدالتي اندېښنو ته په جواب کې د مرکزي حکومت وکیل دریس پل کړې چې د قانون تر مخه د کورټ مارشل نړوندې پلټنې کول وي او دا چې د دې په نتیجه کې بیا مخې ته راتلونکي واحدو په اساس به کورټ مارشل فیصله کولی شي. عدالتی بینچ د دفاع وزارت ته کیس کې ککړ فوزی افسرانو په ضد څلور اونو کې دننه پلټون عمل سرته رسولو امر جاری کړی دی او دغه میاده پورې د کیس اوریدنه هم ځنډولې ده. د ملکی سیاسي تاریخ دغه مهم کیس د ملک وتل سیاستمدار خدای بخیل ایئر مارشل ریټایرډ اصغر خان کا 1996 کې سپریم کورټ ته وړلې وو او بیا پورش پاڑس کا لپس اعلی عدالت دغه کیس فیصله د لارې د اصغر خان د دریس پخلی کړي وو او هغه دا چې اعلی فوزی کی عادت د اغه وخت صدر غلام اساق په وینا کا 1990 انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته ماتې ورکول لپاره ګوند مخالفه سیاستمدارانو کې په کروڑونو روپے ویشلې وی او اعلی عدالت په خپل فیصله کې د فوز پخوانی سر لخر مرزا اسلم بیگ او د ای ایس ای د اغه وخت مشر اسد دورانی په ضد د کاروای امر جاری کړي وو او دې سره د اغه سیاست مدارانو په ضد قانوني کاروای هم ویلو چاته چې دغه روپے ورکړې شوې وي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول د هیواد نور یو شمېر پیپلز ګوند مخالفه سیاست مدارانو او ګوندونو نمونه شامل وو. د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله په ضد اسلم بیگ او د اسد دورانی بیا کتنې خواستونه هم رد کړي دي خو د کلونو میاد تیرېدلو باوجود د ملکی تاریخ دغه مهم کیس فیصله کې نامزد سویلین یا فوزي تنانو په ضد څه کاروایی نه ده شوې. په وروستو کې د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې ایف آی اے دغه فیصله عملي کولو کې خپله بې وسي ښکاره کړې وه او یاد ادارې اعلی عدالت ته دا کیس په مکمله توګه تړلو خواست کړی وو خو بیا د خدای بخښلي اصغر خان کوروالو په درخواست باندې سپریم کورټ یو ځل بیا د دې اورېدنه پیل کړې ده او کتل کېږي به دا چې اعلی عدالت د لکونو پاکستانیانو په رای ډاکا چولو سره تړلې د کیس کې نامزد تنانو په ضد کاروایی څنګه باوري جوړوي.
د وایس اف امریکا دی ود د شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات خان ماما ماتور کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوې ده. ځایي انتظامیه د ماتور کې د وجنې تصدیق کړي. تفصيلي ریپورت عدنان بیتنی ناورو.
شمالي وزیرستان په خیسور کې ماشوم حیات خان ماما ملک مراد خان عرف ماتور کې په خپل کور کې تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره وجل شوې چې په خلای ځایي انتظامیه هم کړی دی. د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان غړي محسن داور د نوموړي وژنې غندنه کړې او په ټویټر یې ویلي د شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات خان ماما ماتور کې وژنه په سخت سره غندنه کوم او په لوی شمېره د پوځ په موجودګۍ کې د غندنې وړ دغه پیښه رامنځته کېدل پوښتنې راپورته کوي. د وژنې دا وخت دا پیښه نوره شکمنه کوي. دغه پیښه پلټلو ته اړتیا لري. انتظامیه وایي ماتور کا تیر ماښام په خپل کور کې نامعلومه کسانو په هدف کړی. یو چارواکي د نومونه شولو په غرض ډیوه ته وویل څلور برید کوونکي کور ته ورننوتلي او په خپله کوټه کې په ډزو وژلی چې د ماتور کې په تن نژدې 13 مرمۍ لګېدلې دي او تر دې پیښې وروسته برید کوونکي تښتېدلي دي. خیسور سیمه ټلیفوني اسانتیاوې نه لري او نه هلته میډیا کسان تلی شي چې کره او رښتینې معلومات ترلاسه کړي. ماتور کې وژنه تر هغه وروسته مخې ته راغلې چې تیره میاشت کې د خیسور سره تړاو لرونکي ماشوم حیات خان ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې وه چې پکښې هغه په پوځ تورونه لګولي وو. دغه ماشوم ویلي وو پلار او ورور یې پوځیانو نیولي او اوس کور ته بې پوښتنې پوځیان ورځي او کور ستر پرده یې ورله ماته کړې ده. د یادې پیښې پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ او وزیري جرګې احتجاجونه کړي وو او قومي پارلمان کې محسن داوړ علي وزیر او د جمعیت علما اسلام غړي مفتي عبدالشکور بیټني د پیښو د پلټنو غوښتنه کړې وه. په دغه ورځو کې د ملک ماتور کې یوه ویډیو هم خپره شوې وه چې پکښې نوموړي د حیات دا تورونه رد کړي وو او او د پاکستان د پوز ویار میجر جنرال آصف غفور ویلی وو زای جرګی دغه تورن دروژن ګرځولی او زیاته کړی و دغه ډول خبرې د زای کلتور پر ضد دی. خو د دې وروسته د رسنیو د خبر تر مخه پاکستانی پوز لوړ پوړو چرواکو په دغه پیښه بخښنه غوښتي او د حیات کورنۍ ته باور ورکړی چې راتلونکي کې به دغه رقم پیښو مخه نیولی شي. په سوشل میډیا خپره شوې یوه ویډیو کې د پوز ځای مشر جنرال افیسر کمانډر ممتاز حسین د حیات په کور کې مشرانو او د سیمې مخورو سره لیدلی شوی. د دغه پیښه ذمواري تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په فیسبوک راشد بنهاس نومیتن یو کاغذ پاڼه خپره کړې چې پکې د انصار المجاهدین ډلې د دغه ملک وژنې ذمواري په خپل سر اخیستې او ویل دي نو وړاندې زموږ خبرداری ورکړې وو، خو دوی دغه خبرداری په ټوکه شمارلی وو. دغه تندرې ورځې وړاندې په یو بل فیسبوک پیغام کې ویلي مجاهدینو جاسوسانو ته په دروازو باندې د خبرداری کاغذونه ولګول. په خبرداری کې جاسوسانو د مرګ خبرتیا ده او معاف کول یې هیڅ کله نشته. په شمالي وزیرستان کې د 15 کلن سربې عذب عملیاتو نه وړاندې القاعده، ازبک خارجي او پاکستانی طالبانو ترڅنګ انصار المجاهدین، احرار الهند، انتقامي وزیرستان او اتحاد المجاهدین په نامه یو شمېر ډلې فعاله وې. خو د ضرب عذب عملیات وروسته ورې بیا د ډلو لخوا کاغذ پاڼې ویشل او خلکو وژنې په ضرب عذب سختې پوښتنې راولاړې کړې دي او غوښتنه کوي چې د ضرب عذب عملیاتو دې په نړیواله کچه پلټنې وشي. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د هدفي وژنو نږدې 30 زیاتې پیښې شوې او د دې مخنیوي لپاره یو تاف وزیرستان په نامه سازمان احتجاجونه او درنې کړې. د یو تاف وزیرستان چیرمن عادل داور ډیوا ته وویل تر کډوالې وروسته خلکو سره په کورونو کې نه اصله شته او نه چاړي او دغه قسمه نکاپوشه کسان راشي او خلک په خپل کور کې دننه اووژ او بیا په تیښته کې هم بریالي شي، چې انتهایی د تشویش وړ خبره ده او سیمه ییز خلک زیات له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي دي.
د نوم باندې راوستي چې دوسته شمالي وزیرستان شامن وي، نو بیا چې کله دولته کې روغلي نو د عوامو نه وسله بېره کړې وه، بزوري نه اړنګ کړې وي، کیری نه اړنګ کړې وي، نو اس دا کوېشن دا چې آیا دا ټیپک زنې چیرته نردري می و دا سیکتې د عوامو نه وسله نشته، ای باوجود چې ټول وطن آرمی قبضه کړه ده، په غریبوند آرمی دی، په چیک پوسټې بوند آرمی دو، دا سیک کو دا ټارګټ کلین خو میشته داسې ښکاري چې دغه شای دی وې سوچا سمجه منسوبې ته هیت راوندا ریاست دې پورا دغه د شرم مقام ده، د هي مقام ده چې د دې عوام په کېره شه نه ندی محفوظ مړېږي. او دا یو واقعا نه ده، دا تقریبا 30 پیره واقعې وشولې. ریاست په دې باندې خاموشه ده، په دې باندې سټینډ نو خلی دا وزیرستانیون ډېر د هر یقیني صورت حال سره مخامخ دي.
یړدوی شمالي وزیرستان کې کال 2014 په نیمایي کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره ضربي عذب نوي پوځي عملیات تر سره شوي او د عملیاتو پر مهال پوځي سرتیری داوا لري چې شمالي وزیرستان په بشپړ ډول سره د وسلوالو د قبضې څخه خلاص کړی. عدنان بیچنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
نو قدرمن اوردونکو، د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو د اتوار یکشنبې پوره زو ویل چې دوی د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه 140 مرکزونه نیولي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی و چې امریکا به د داعش ځپلو ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. نور حال زموږ له همکار عدنان رشید ناوړی.
د امریکا د دفاع نگران وزیر پیټرک شینن د ګل پورز ویلي د امریکا ملاتړي ځواکونو په شام کې د داعش وسلوالې ډلې تباه کوي، خو دغه ترهګر ډله په نړۍ کې خپل وجود لري. افغانستان ته د سفر په وخت ښاغلي شینن خبریالانو ته وویل کله چې داعش وسلوالې ډلې خبره کیږي نو دوی په نړۍ کې د ټولګو په شکل کې او یا ځینې ځایونو کې پټ وجود لري. ښاغلي شینن وایي مګر د پوځي عملیاتو په برخه کې زه فکر کوم چې په شام کې مهم خبره دا ده چې دوی تباه کړل شوي او موږ لوی پرمختګ کړی دی. تیره اونۍ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د امریکا اتحادیانو ته ډاډ ورکړی و چې امریکا د شام نه خپل پوځونه اوباسي نو بیا به هم امریکا د داعش پر ضد خپلې هلې ځلې جاری ساتي. خغلی شینن د ګل پورز زیاته کړې د پوځي عملیاتو نه پس اوس دا ډیره ضروری ده چې موږ د مرستو او د امنیتي عملیاتو په اړه خبرې وکړو. نو موړی وای هغه اراده لري چې دا اونۍ هم په دغه غرض د ناټو اتحاد سره وویني. د امریکا ملاتړي شامی ډیموکراتیک ځواکونو اس ډی اف د اتوار یا د یکشنبې په ورځ ویلي دوی په ختیځ شام کې د داعش وسلوالو نه 140 مورچې بیا نیولي. د اس ډی اف ویان مصطفی بلی په یو ټویټ کې ویلي دوی په باغوس کلی کې د دفاعي مورچې د منځه وړوي، خو اوس هم جنگ روان دی. هغه لیکي اس ډی اف د ماښام 9 بجې په شمالي او غربي سیمه کې مخ په وړاندې تللي او دوی د داعش وسلوالو 140 مورچې بیرته نیولي او د هغوی دفاعي ځایونه یې تباه کړي. او دایش لخوا ځوابي کاروي د سحر په سلور بجې ناکامه کړل شي. هغه لیکي په اخیری کلی کې دننه په لویا پیمانه باندې جنگ روان دی. شامی ډیموکراتیک ځواکونو ته د امریکا اتحادی هوایی ځواکونو ملاتړ ترلاسه دی او دوی د عراق پولیس سره نږدې باغو سیمې په سلور کیلومتره علاقه کې د داعش پر ضد جنگیږي. د ایس ڈی ایف او د برتانیا کې موجود د شام د بشري حقوقو د سار اداره وای لږ تر لږه 3000 داعش وسلواله ډلې په دغه سیمه کې موجود دي چې پکې اکثره غیر ملکیان دي. د بشري حقوقو اداره وای په سلګونو عام خلک هم په دغه سیمه کې انخت دي. هم تیره اونۍ صدر ډانلډ ټرمپ په واشنگټن کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف ته ویلي د داعش خلافت په مکمله توګه تباه کړل شوی او امکان دی چې ډیر زر دغه کامیابی رسمي اعلان هم وشي. په شام کې خانه جنگی د کال 2011 نه شروع شوی. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د 300,000 نه زیات شامي خلک په دغه کې وجل شوی او د 800,000 نه زیات په دغه هیواد کې دننه بې کوره شوی او 500,000 نه زیات په نور هیوادونو ته په کډه کول باندې مجبور شوی. د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه کې 35,000 کډوال په ترکی کې پناه اغستی ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده او اخر کار د سو کالو د زند او د بحثونو نو وروستو په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي قانون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی شوی دی. تفصیلی رپورت حمید الله ناورو.
د کورنی تشدد د مخنیوي صوبایي قانون د کلونو د زند وروستو اخر کار د پختونخوا صوبایي اسمبلی وړاندې د بحث لپاره د قانون وزیر سلطان خان وړاندې کړو او وی ویل دی ووز د اسمبلی د غړو نه تمل لري چې په دې ضروري قانون کې خپل وړاندیزونه راوړي.
دا قانون سازی چې کوم ده نو دا تر د ډیسټریکټ لیول پورې د ډیسټریکټ کمیټو یو گنجائش پیدا کوي چې ډیپټی کمشنر په سربرای کې به دا ډیسټریکټ کمیټه وي. هغه ته به یو سړی مطلب دا چې کمپلینټ ورکول شي په هغه کې به پراپر دغه پروسیکیوشن بیا کیدی شي، اف آی آر به کیدی شي او دا هم پکې تحفظ دی چې څو غلط الزام لګي نو دا وی د پاره په کوم تحفظ شته دی. دغه چې کم دی 50,000 پکې تقریبا جرمانه ده. دغه شان پکې کېدم شته جرمانه شته خو مونږ دا بل زکه پیش کو دی وخت کې چې د اسمبلی پراپرټي جوړ شي، ایوان پراپرټي جوړ شي. اوس زما ټول ممبرانو ته هم دغه گزارش دی، غوی دی پدې کې خپل تجاویز روړي کابینت خو پاس ک اسمبلی ته مروړ.
خو د بل کوم مسوده چې اسمبلی ته راوړل شوی دا هغه وړاندې د زنانو د حقوقو فعالانو او تنظیمونو په دیرت کړي وا چې دا قانون د کورنۍ تشدد تر ټولو زیات ښکار د زنانو جنس ذکر نه کوي. دا بل په کال 2011 کې اسلامي نظریاتي کونسل ته صوبایي حکومت د نظرسانې لپاره لیږلی وو او د اسلامي نظریاتي کونسل نه چې بیرته صوبایي حکومت ته د کورنۍ تشدد د مخنیوي د بل کومه بدله شوې مسوده راغلې وه. هغه د اورت فاونډیشن په ګډون نورو بي ټولنو وومن فرینډلي یا د زنانو دوست قانون نه بللو. د دې بل خلاف په صوبایي اسمبلی کې مدام مذهبي سیاسي ګوندونو د اختلاف اواز اوچت کړي او نن د ګل پورس هم د جماعت اسلامي عنایت الله وویل
او کله چې دوی د ډومیسټک وایلنس بل پېښ کاوه نو په هغه وخت کې په داسې څه شامل کړي چې هغه د قران او حدیث سره متصادم وو. هغه باندې احتجاج شوی دی او د نمانن په اسمبلی کې دا خبر ورکړه چې دا حساس معامله ده. موږ دا نه غواړو چې د زنانو خلاف د وایلنس وشي، د هغې خلاف د تشدد وشي. خو هر قسم داسې قانون چې راځي هغه د زموږ د اقدار او زموږ د ویلیوز او زموږ د شریعت سره متصادم نه وي او په هیڅ کې ورته ماویل چې مه پاس کوئ. ما د بل مخالفت نه ده کړی، ما چې په جلتۍ کې مه پاس کوئ.
خود اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر کیبل ایراس پر وستیو کے ڈیونی وسط ویل کونسل اس خم دن رخزیانو او په هیواد کې د زنانو د تحفظ په ځنی قانونو سنجیده اعتراضات لري.
یو سو قوانین دي چې پاره کې لګ مسلې شته او پاره زمونږ د حکومت سره رابطه ده. ترانسجنډر په تعریف باندې زمونږ اختلاف دی. مونږه تعریف لګ محدود ساتلې ده او تحفظ خواتین ایکټ چې ده پاکي یو سو سي زونه داسې دي چې مونږه ډېر پسندیدګي سره دا محسوسو چې دا به د زنانو د بهتري طرف ته نه ځي بلکې نقصان طرف ته ولاړ شي. په زید دي چې مسلې په کور کې دنه حل شي هغه فورن عدالت ته یا پولیس ته تلل.
د پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت او رګزی وايي دوی لا بل نه کتلې او ګوري با چې په زنانو د تشدد د مخنیوي لپاره په بل کې کوم وړاندیزونه کېدل شي.
هغه داسې مترامیم ته لپاره چې کوم سيزونه به مونږ ته خخ کاری ولې چې دا د ښځو د پاره بل دی او چې کوم خطر امین بای هغه مونږه کوشش کوو چې د حکومت نه پاس کو تا چې ښځو د پاره چې کوم بل راغلی دی چې هغه مکمل تور باندې یو بل جوړ شي.
پا په بل کې زیات نه زیات سزا درې کاله بند او 5000 روپۍ جرمانه ایښودل شوې ده. دغه رنګ د دروغو د الزام سزاګانې هم ایښودل شوې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
رنو قدمونو اوریدونکو لملتیامو مننه. تاسو د وایس اف امریکا ډیوی خبرونه اوري او سم زو د خیبر پختونخوا کې یو ټولګندیز کانفرنس شوی دا. او په دې کانفرنس کې غوښتل شوی دی چې باید د پرختی بودیجې یا ډیولپمنټل بجټ په برخه کې له دوی سره سلا مشورې وشي. ابراهیم شنواری پر دا راپور رسولی.
د خیبر قبایلی ضلع په سیاسي تاریخ کې دا اول ځل وو چې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلې باډې نه ټاکلې شوې. د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدي د چا تړاو چې د واکمن ګوند تحریک انصاف سره دی په مشرق کې یو ټولګونديزه غونډه را جوړه کړې شوه. حکومت کې چې په باډه کې موجود تقریبا واړه د سیاسي ګوندونو استازو او قومي مشرانو هم ګډون درلود. د غونډې په پیل کې د خپلې وینا په ترڅ کې کوربه اقبال پریدي په ډاګه کړه چې اوس چونکې د باډې زیاتره کډواله کورنۍ واپس پل کورونو ته راغلي، خو د څلورو کالونو تیرېدو باوجود په زیاتره برخو کې د تباشو کورونو سروې نه ده مکمله شوې. د بیا ودانۍ کار د سستۍ ښکار دی. د سیمې اوسیدونکي د بجلی او اوبو غوندې بنیادي ضرورتونه بې برخې دي او د باډې ځینې برخو نه د ځایي اوسیدونکو د بېدرکۍ شکایتونه هم ترلاسه شوي. او همدغه وجه ده چې د نن ورځې دغه کانفرنس را جوړ کړی. په دغه مهال د غونډې برخه اخیستونکو ته د باډې د پرمختیا او بیا ودانۍ دپاره د کالیز پرمختیا پلان لاندې ځانګړی کړی شو فنډونه نه هم خبر کړی شول او دوی ته وویل شول چې د پرمختیا واړه پروژې به د قومي او سیاسي مشرانو په خوښۍ او مشورو ترسره کولی شي. دا چې د سپاه کمپ په شمول د ځینې نورو قامونو باقي پاتې کډوالو کورنیو د واپسۍ او د هغوی د ضرورتونو په هکله دغه ټولګونديزه غونډه کې څه قسمه فیصلې وشوې، د دغې په هکله کوربه او ایم این ای اقبال دی وایس اف امریکا ډیو ته وویل.
نو موږ په فرست مطالبه کو دا چې دا خلجی نو چې کله دی واپسې کیږي نو پاره کې د دې فورم انسټال کیږي د سروې لپاره مګي په دې کې د تحصیلدار او یا د نورو نشته مو د سروې ضرورت نشته. نو دا زموږ په ریس باندې دا و ان شاء الله ولري دا د موږ د دې واپسې سره ده نه کې او سره د روزګار سره ده دې نورو سیمو د دې واپسې په داسې طریقه کوم چې د خلکو موږ اول نه دې علاقې د اوبو د بجلی د سیاسي ټول سہولتونه چې دوی له پروایډ کو او هغه مکمل فیسیلیټیټ کو چې هغه کوم تکلیفونه ورته جوړ شوي دي یا مصیبتونه کورونه وران شوي دي چې هغه خلک کوم ده کنه سودا خوشاله غیلا کې لرځ.
اقبال پردي زیاته کړه چې د باډې اوسیدونکو او باقی پاتې کډوالو ترافي خو مشکلاتو په حق لبه هغه پراتونکو روزو کې د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی په شمول وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقاتونه کوي. دا چې د سیاسي مخالفتونو او په واکمنه ګوند تحریک انصاف د مخالفه ګوندونو د سخت نیوکو پر وړاندې هغه د دغه ټولګونديز کانفرنس نه څومره مطمئنه دی د دغه پاړه اقبال پردي اوویل.
سیاسی پارٹی کی اغام اوسر پدے کی شامل دی زموږ ډیماند دې زغو خلکو له سہولتونه ورکول. زموږ سیاست مقصد دې د عوام په سیلی جېټ کول د دې مشکلات ختمول. پدې کې موږ د سیاسي اختلافات او د سیاسي نظریو پلیټ فارم باوجود موږ چې څنګه د عوام نه پدې حالاتو کې چې دا تباهال علاقہ دا د جنگ زده علاقہ دا پدې کې موږ سیاسي سکورینګ نه کوو. موږ خلک په سیلی جېټ کوو پدې باندې موږ ټول متحد یو.
د دغه غونډې په پای کې د یو متفقه پریکړه لیک په اساس د اقبال پردي په مشرۍ کې د واړه سیاسي او قومي مشرانو یو کمیټه جوړه کړې شوه. څوک به چې د ځایي اوسیدونکو مشکلاتو او کړنو په اړه د ذمہوار حکومتي چارواکو سره مسلسل رابطه کوي او سره به د مختلفو حکومتي ادارو او د دغه ادارو مشرانو د باډې مشکلاتو ته پام راګرځولو په اړه په 14 فروری په باډه کې یو ورځنۍ پرلت یا درنه هم را جوړولای شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ډي